د ازادي رادیو نننې مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ دی، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والی لپاره به یو مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. لغمان کې امنیتي چارواکي وایي یو کمین کې شپاړس طالبان وژلي او نږدې لس نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو خلک باید عادي ژوند ته بیرته ګرځېدو لپاره صبر ولري. او د اسرائیل پوځ وایي پرون یې د ورځې ناوخته په غزې ترنګ چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو، څو ځایه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي سرکونډو بابا سیمه کې شپاړس طالبان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر غلام حیدر رحمانزی لخلي لیکلي، امنیتي ځواکونو طالبانو ته د کابل جلال آباد لوی لارې ته نږدې کمین نیولی وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي له طالبانو سره جګړه کې دوه امنیتي ځواکونه هم سرسري ټپیان شوي. دوی ادعا کړې چې د طالبانو د دغه ډلې مشري قاري روح الله کوله، هغه کس چې وروستیو کې د افغان حکومت له بنده آزاد شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. دای وای د خدو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو به دغه کچه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیز ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خبریالانو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ سوه اتشپېته معاینات شوي دي، چې شپږ سوه اتشپېته معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید-19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیرې هم خپرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا وایرس د ټولو څه باندې 33,000 اخته شوو کسانو له ډلې 22% کې نارینه او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه و ته دا وایرس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي، چې 78% یې نارینه او 22% یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیاته مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له 60 کلو لوړ دي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډیرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په دغه هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او د مړینې شمیر هم له 130,000 ختلی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پولې ته 3 توغندي ویشتل شوي وو، پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکوپټرو او جیټ جنګي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي. د غزې د اسرائیل پر لور د توغول شوو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي. او وروستی خبر هم دا چې د سیلانیانو د کموالي له کبله د تایلند یوې جزیرې په سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچول زیات شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي کشپان تر ډیره په تیاره او آرامه فضا کې هګۍ اچوي او دوی وایي د کورونا له کبله ګرځبندیز دوی ته د هګۍ اچولو او بچی زیږولو ښه فضا برابره کړې. د برتانیې سکای نیوز ویلي د تایلند په تونګنان سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچونه د تیر کال دې مودې پرتله درې برابره زیاته شوې. دا خبر داسې مهال خپریږي چې د کچپ د نسل دوام د خطر سره مخ ښودل کېده او ویل کېږي چې طبیعت کې یوازې 8000 کچپانې چې د هګۍ اچولو وړتیا لري پاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټیشل. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټیشل. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټیشل. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټیشل. او جلال آباد اسمان زایز اوریز د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټیشل.
ل آزادۍ رادیو خبرونه مو واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو و باورې چې د امریکا ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړې غونډه نن د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شوه. د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي او طالبانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کېږي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د لوړو زده کړو وزارت هغه طرحه کابینه ته سپارلې ده چې له مخې د لوړو زده کړو په خصوصي او دولتي مؤسسو کې حضوري زده کړې راتلونکې اونۍ پیلېږي. او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې خصوصا ولایاتو کې.
راسره اوسې نور راپورونه هم لرو. سمو ګراکله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شوه د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کولو په اړه د بحث لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. په دې کنفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل نه راسره ده. ظهیر مل صاحب د کنفرانس په اړه که جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
اگر سپتا چې اوریدونکو ته سلام. د بیبی کنفرانس چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع تر نوم لاندې جوړ شوی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی محمد نایب لخوانه پرانستل شو. ورپسې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړه. په دغه کانفرنس ویډیوي تر سره شو او هیڅ رسنۍ د ګډون بلنه ورکړل شوې. ارګ او همدا ډول د حکومت نور رسنۍ د اطلاعات ترمګړي پورې د ولسمشر د وینا بشپړ متن نه دی رسنۍ کړی. فقط د کانفرنس یو تصویر یو بی خبري تصویر البته چې ادراک نه لري رسنیو ته هغه هم تازه واسو خو هغه سرچینې چې په ارګ کې دي ازګی راډیو ته ویل چې جمهور رئیس د سولې په اړه او په افغانستان کې د سولې د قیمت په اړه باندې او د افغانانو د وختونو په اړه چې د سولې نه یې لري مفصله وینا وکړه. او د هغه سربیره پکې د سولې البته د افغانستان د ټولې د پلاوي مشر خغلی معصوم ستانکزي هم دې غونډې ته وینا وکړه او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښوده. ته خوا یې دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سفیرانو ځانګړو استازو او د نولس نورو ډیپلوماټانو لخوا هم ویناوې شوې دي او د افغانستان د سولې په هکله باندې هر اړخیز ډاډ ورکړی. خو هغه څه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایان د صدیق صدیقي یوه بجا د حکومت رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل دا چې حکومت به شکه چې د افغانستان د سولې لپاره اجماع شته خو د سولې د قیمت په اړه د کلي اجماع قیمت یا بیا معلومه نه ده. حکومت غواړي چې دغه بیا معلومه کړي چې د افغانستان په سولې راځي څه ډول سولې او افغانان باید دې اړه باندې معلومات ولري چې د دغه ډول د سولې بیا د افغانستان لپاره څه ده. یعنی دا هغه خبره ده چې بریښېدل چې تر ډیره پورې د افغانستان د حکومت هڅه د دغه ډول غونډو څخه دا ده چې وتوانی یو پوهېږي چې افغانستان د سولې په اړه باندې د سیمه ییز اجماع او د سیمې نظر او همدارنګه په ټوله کې د نړیوال نظر څه دی. تکل صاحب په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د اسلامي سازمان همکاریو استازو هم ګډون کړی و. تمه چې افغانستان سبا د ورته ویبلې ناستې چې هغه د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ ده هم کوربه اوسي او د پنځم می پورز ده یو بل نړیوال کانفرنس کوربه تو هم پر غاړه ولري. بله تکل
ډیر زیاته مننه امید ظهیرمل. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې له کابله د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کانفرنس جزئیات راکول. افغان حکومت هیله مند دی چې د دې کانفرنس په جوړولو سره به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع پیاوړی کړي. په داسې حال کې چې د سولې په مسله کې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ ژور اختلاف پر ځای پاتې دی، راتلونکي به څه وي؟ له دې کانفرنس وروسته آیا د جګړې ښکیل اړخونه به د سیمې او نړۍ د هیوادونو سپارښتنو ته غوږ ونیسي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له شنونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او د هغه نظر مې پوښتلی. ښاغلی احمدزی د مرکې په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې آیا دا غونډه به د سولې هڅو ته نوی تګلوری ورکړل شي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځ ول سیویول او پی ډیر خاص فکر نو شوی. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوی هغه تشو ته یو نو لاره حل پیدا
مشخص ډول کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې.
یقینا یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوخه پاتې سو او مستقیما خبرې اترې د امریکای او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت متاستازو پکې وانډه درلودای ز فکر نو کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا جواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وي. د بیلګې په توګه د دزمندۍ یا اوربن موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت یو جدي موضوع اما هیڅ کله هم دغه موضوع چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای. دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نو د چیلنجونو جوړ شوی دغه روانو خبرو اترو لپاره.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخنیم ګړي نه سبوي؟
چون هوست د برنامه یا کوربه د برنامه افغان حکومت دی باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړي وای چې په دغه کې اشتراک درلودای او دا چې کا غورت کړي وي دا نو بیا بیل موضوع ده. اما نور خلک چې دغه تشتون لري ځینې هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري. چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، او اوس پاتې کېږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، احمدزی صاحب، چې د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده، نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخکې اشاره هم همدغه موضوع ته وه چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي، بیا نو په کار دي چې هغه ترسره کړو. زما دغه ځای ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته، هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي. ځکه کچیرته د جرم موضوع وي، وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغان افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو کچیرته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې څلور یا پنځه سلنه یې پاتې کیږي، په هغې مونږ ټینګار کړو، په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. لکه څنګه چې له ښاغلي احمدزی سره په مرکه کې مو هم واورېدل او یادونه وشوه، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشي کوي چې لویې او مهمې جرمي دوسیې لري. د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 650 هغه کسان دي چې په لویو جرمونو تورن دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیستونو کې چې طالبان حکومت ته سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلاو، قاچاق، لواتات او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سی، او په خبره یې کدا سی ونسی بین الافغانی مذاکرات به نور هم وزندگی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی بیا په همدې ورځ په کابل کې دی وی خبری ناست پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غنی ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې و پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لري نسی. له دې ډلې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما پاند دا به هغه کسان وی چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم گیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روانې دي او غاړه سولې تک دومن، نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زی څخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوي تیر شو. که هسې وي زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وي چې موږ د سولې نه لا هم لرې کیږو.
ښاغلی احمدزی وایي حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړې ته پریږدي چې څنګه یې حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په برخه کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. سعودي عربستان د افغانستان لپاره سل ښوونځي جوړوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دې ښوونځیو د جوړېدو طرحه شاوخوا دوه کاله مخکې د افغان حکومت لخوا د سعودي عربستان چارواکو ته سپارل شوې وه. د دې وزارت د چارواکو په وینا حکومت خپله د دې ښوونځیو د جوړېدو لپاره له سعودي عربستان څخه د 50 میلیون ډالر پور غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د سعودي سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د دې ښوونځیو د رغونې د بودیجې د برابرولو خبره وکړه. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد خالدی د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار سره په لیدنه کې د 15 پرختیایي پروګرامونو او د سلو ښوونځیو د جوړېدو لپاره د بودیجې د منظورۍ خبره کړې ده. په دې لیدنه کې چې تېر ورځ شوې په کابل کې د سعودي هیواد سفیر لخوا د غشان په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت لپاره د افغانستان د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو د عملي کار پر پیل هم خبرې شوې دي او ورسره د 30 میلیون ډالر په ارزښت کابل کې د یو مجهز روغتون د جوړېدو موضوع هم مطرح شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د جوړېدو طرحه په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت لخوا د عربستان هیواد چارواکو ته سپارل شوې وه. د دې وزارت د تعمیراتو رئیس سید مخلص بازون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه شوې ناستې او خبرو ته په اشاره سره داسې وویل:
که د سعودي عربستان لخوا د نور مرستې لپاره کومه اراده شوی وي او یا هم غواړي نور مرسته ولري، په دې بابت د پوهنې وزارت په جریان کې نه دی او تر اوسه موږ سره کوم موضوع نه ده شریکه شوی. او که چېرې همغه د 50 میلیون ډالر او د سل بابا ښوونځیو د جوړښت موضوع وي، امیدواري مو همدا ده چې دغه لیدله چې مشران جرګې محترم رئیس صاحب د سعودي عربستان له سفیر صاحب سره درلوده، دې ته زمینه هواره کړي تر څو په هغه تعدیلونو چې د افغانستان حکومت موافقه کړې ده د سعودي عربستان د حکومت لخوا منظور شي تر څو د دې عملي چارې پیل شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره مو چا اړیکه جواب نه کړه. خو په سعودي عربستان کې افغان سفیر احمد جاوید مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په روزنیزو برخو کې همکاري د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخولی شي.
سعودیان په زیربنایي کې هغه اقتصادي ده، کې هغه تعلیمي ده، کې هغه خدماتي ده، یا هغه اقتصادي تجارتي ده، او څنګه کول چې خپل د دوه ممالکو تجارتي روابط د دهلیز هوایي نه نیولې تر تبادلې تجارتي او تر نور موضوعات تر بانکي روابط تر کارګرانو له زمينه برابرول سودي ته د کار لپاره قربانې کار کوو.
شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت د یوې طرحې پر بنسټ له عربستان سعودي هیواد نه د سلو ښوونځیو د جوړېدو لپاره د 50 میلیونه ډالر د پور غوښتنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پور لپاره یو منظمه طرحه د مالی وزارت لخوا جوړه او هغه هیواد ته وسپارل شوه. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه ښوونځي د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې جوړېږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحې د کورونا پر ضد د مبارزې کمیټې ته سپارلې ده. د دې طرحې د منل کېدو په صورت کې به د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو کې حضوري زده کړې پیل شي. له کابله دیوانادر راپور راکوي.
افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره په دغه هیواد کې تعلیمي او تحصیلي بهیر لزند سره مخ او ټول دولتي او خصوصي خونځي په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسي وتړل شوې. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د زده کړو بهیر په آنلاین او یا هم غږیزو او تصویري رسنیو له لارې پیل کړ. په دې خدمتونو کې د محدودیتونو له امله ډېریو محصلینو زده کړو ته لاسرسی نه درلود. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو طرحه کابینې او کرونا سره د مبارزې عالي کمیټې ته سپارلې ده. د دې وزارت د نشراتو مشر عزیز احمد اوریا وایي د دې طرحې د منلو په صورت کې به حضوري زده کړې د سرطان په یوویشتمه یعنی راتلونکې اونۍ پیل شي.
سرسیره ولایتونو کې اتونه نیول تر لسو اونیو پورې وي او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي. دندې په تقسیم اوقات په دې سمستر په پای کې
د خاغلی اوریا په خبره هغو محصلینو چې په آنلاین ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلود ځانګړي تدریسي ټولګي به ورته جوړ شي. د لوړو زده کړو د قوانینو پر بنسټ د پسرلنی سیمسټر لپاره شپاڼس اونۍ په پام کې نیول شوي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو د قرنطین طرحه په داسې حال کې لا هم د پلي کېدو په حال کې ده چې د خلکو لخوا د قرنطین اصول د کابل په ګډون لویو ښارونو کې په پام کې نه نیول کېږي او آن د ودونو ځینې هوټلونه هم فعال شوي دي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون غړي فریده بیگزاد ازادي راډیو ته وویل کله چې د دې مجلس ناستو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د پیل موضوع یاد شوه د جرګې غړو له دې موضوع سره مخالفت وښود.
ځکه چې کورنۍ نه غواړي موږ د تالار داخل کیو. خلکو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ښوونځي پیل سي خو ډیری وکیلانو د ښوونځیو پیلېدو پر وړاندې انتقاد وکړ او ویې ویل موږ خپل ماشومان نه پرېږدو چې ښوونځي ته لاړ سي.
تر اوسه د ښوونځیو د پیل په اړه د پوهنې وزارت لخوا رسمي څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 209 کسان په کرونا وایروس اخته او 40 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د دې شمیرو له ثبتېدو سره په ټوله کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر 33,190 تنه، د بیرته روغ شوي شمیر 40,130 او د مړو شمیر 898 تنو ته رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته سلطان محمد سرور د نن ورځې د وروستي خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستي راپور د ښځو د حقونو فعالانو د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې د هر ولایت لپاره یوه ښځینه مرستیال والی ټاکل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو 34 ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یوه ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د حکومت دا تازه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. اصیله وردک ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون پر سویا باندې ډېره مهمه ده. افغانستان کې خصوصا ولایاتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي او هلته میرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله میرمن به وي خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هیڅ یو میرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدامې په بیلابیلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پریکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کیږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلاد ځاځی ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپله ځلا ځاځی ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعاله اصیله وردک وایي افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والید مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.